په ډېری سختي دزې وی د دوړو لورو نه تر سره کیدی د چاودنې سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې لکه وړاندې چې تاسو ول د طالبانو لوري د سلګونو دینی عالمانو لوی غونډه هم روانه وه. لا معلومه نه ده چې په دغه دزو کې او دغه شان په چاودنه کې د غونډې ګډونوالو ته زیان رسیدلی دی او که نه دی رسیدلی، خو د دې غونډې لپاره له تیرو څو ورځو را په دې خوا په همدې سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. له تیرو دوه ورځو راهیسې د لوی جرګې د خیمې شاوخوا سړکونه د هر ډول ترافیکو پر مخ باندې تړلي او د طالب وسلوالو دغلته امنیتي پوستې هم زیاتې کړي دي. د جبهې ملي ازادګان په نوم باندې د طالبانو د حکومت یو ضد وسلوالې ډلې د دغه حمله مسولیت منلی دی، ویلي دي چې زیات شمېر طالب وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ډلې یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په دغه ویډیو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د نن ورځې د پیښې په اړه باندې طالبانو امنیتي بنسټونو لا رسمي څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیخ په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په کابل کې د علماو د غونډې لومړۍ ناسته چې ده دا په خیر باندې پای ته ورسېده او د بېلابېلو ولایتونو نه راغلو علماو او مخورو پکې ویناوې وکړې.
ډېر مننه کورمو ودان. زموږ خبریال و چې په کابل کې د لوی جرګې له تالاره د طالبانو د علماو د شورا او د غراز د مخورو د غونډې وروستی حال راکوو او راته ویل چې د غونډې شاوخوا د ګډوډیو چاودنو او ډزو راپورونه هم ورکړل شوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ته په منسوب یو ټویټر کې ویل شوي چې غونډه په منظم ډول روانه ده او کوم خاص خنډ ورته نه دی رامنځته شوی. دغه چارواکي البته عبدالنافع ټکور چې د کورنیو چارو وزارت ویان دی پر خپل ټویټر د چاودنو او ډزو غږونه او راپورونه نه دي تایید کړي، خو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي ښکاري چې د لوی جرګې د تالار شاوخوا د سپکو او درنو وسلو ډزونه اورېدل کېږي. خپل بحث ته ادامه ورکوو. اوریدونکو، ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ، کولی سئ چې تاسو هم وروسته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420221240601. همدې شمیره کې واټساپ هم ده که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته، او که نه مستقیم موبایل ته زنګ راووهئ. بحث ته ورزو. لومړی ورزو د اروپا کې د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایي استودیو ته وصل دی. فدایي صاحب، ستړي مشئ. تاسو چې دلته په اروپا کې له علماو سره تماس
لرئ، ډېره مننه د بلنې نم چې ماتم بلنه راکړه چې په دې پروګرام کې تاسو سره اوسم.
مننه فدایي صاحب. تاسو څنګه ارزوئ دغه د کابل غونډه چې نن پیل شوله او سبا او بله ورځ به هم دوام پیدا کوي؟
د سیده چې غونډې په دې تیرو څلوېښتو کلو کې ډېرې شوې دي، لیکن د افغانستان په ټولنه کې علما او دینی شخصیتونه او روحانیون چې د ولس په منځ کې اوسېږي، دوی ډېر مؤثره قوه ده او دولتونو اکثره وخت کې کوشش کړی دی چې د دې قوې نه د استفادې په توګه او د خپل مشروعیت په توګه تنې کار واخلي. لیکن تړاو د دې پورې لري چې د دوی مشورې به تر څه هغه پورې عملي شي، او آیا دوی په دې خپل نظر کې صلاحیتونه لري او د دوی سره دا امکانات شته دي چې په آزاده توګه باندې د ولس او د ملت غوښتنې طرحه کړي. نو که دا کار وشي، اول خو په اسلام کې اصل شورا ده او په مشورې باندې باید کارونه وشي، او بل دا دی چې افغانستان دې ته یو مبرم ضرورت لري چې دغسې غونډې چې د ولس د ټولو اقشارو دیني علماوو او یعنی د ملت د ټولو اصنافو ځینې تشکیلوي، هغوی راټول شي او د ملت دپاره یو د مشکل د حل لاره برابره کړي.
فدایي صاحب، څه فکر کوئ په نورو ټولنو کې، په آزادو ټولنو کې دیني علما مستقل دي، دوی خپله خبره بدون له کوم فشاره کوي؟ هماڅه چې په قران او په سنت کې راغلي وي همغه په واضح ډول سرګندوي. فکر کوي په دغه غونډه کې راټول شوی علما به څومره وکولای شي په مستقلانه ډول لویر پراته هغه خپل نظریات شریک کړي؟
متاسفانه زمنګ په افغانستان کې علما همیشه یو قسم ته د تړاو او وابستګۍ یا د اقتصادي یا د سیاسي پلوه او حکومتونه په دې پوهیږي چې د علماو نقش په جامع کې هغه دی، نو دوی که په صداقت باندې د علماو مشورې واخلي او د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او علما هم خپل رسالت درکړي او بدون د ډار او ویرې نه خپل د ولس د مشکلاتو د حل لارې ولټوي او هغه بیان کی، زه ګمان کوم چې مثبتې نتیجې به ولري. او که داسې چې فقط د یو سیاسي یا ایډیولوژیکي انسټرومنت یا وسیلې په توګه باندې استعمال شي، نو داسې جرګې پخوا هم شوي وي. پخوا هم په افغانستان کې جمعیت العلماء وجود لرلو او مختلفو دولتونو کوشش وکړلو چې د علماو د نظریاتو نه د خلکو د اغوا دپاره کار واخلي، نو هغه بیا ناکامه تجربې دي چې بیا تکرارېږي او په آخره کې به دا خبره وي چې اندوستړی او خدای ناراضه بیا به هغه ونه کړي. لیکن دا جرګه تا ډېر انتظار او ډېری هغه تنی انتظار تنی کېږي چې باید دوی ملت ته واقعا یو حل لاره وړاندې کړي چې وکولی شي چې دغه اوسني مشکلات کې که ټول مشکلات نه حل کېږي یو یا دوه مشکلات خو حل شي.
سلامت اوسئ کورم ودان فدایي صاحب، حتما تاسو ته بیرته راګرځو. اوس به ورسو د بحث بله ګډونواله د پوهنتون استاد ګلڅانګ لمر هم سټوډیو ته وصل شوې ده. استاد ستړي مشي، ستاسو په نظر باندې دغه اوسنۍ غونډه چې نن پیل شوه سبا بل ورځ به هم دوام کوي څنګه ارزوي؟ ولسی رنګ پکې څومره دی؟ د ښځو ګډون خو پکې نشته، واضح خبره ده. اما طالبانو ویلي چې همدا نارینه چې دي د میندو اولادونه دي او دوی به د میندو استازیتوب کوي په دې غونډه کې. دا خبرې تاسو ته د قناعت وړ دي د یوې مېرمنې په توګه؟
زه هم لومړی خپل سلامونه ونیک هیلې تاسو ته او محترم میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې ما ته مو د دې وخت راکړو چې تر څو زه هم خپل نظریات تاسو سره شریک کړم او له تاسو طریقه ټولو اوریدونکو سره. لکه څرنګه چې اشاره ورته وشوه، دا غونډه ډېر خلک ورته سترګې په لارې دي چې څه پایله به لري او څه پریکړه به کیږي او ټول همداسې ورته سترګې پلاری دي. او زمونږ هیله هم همدا ده چې انشاءالله داسې پریکړې پکې وشي چې د ټول ملت پکې ګټې. خو زما له نظره ښه به دا وسیح ده چې اولادونه به یې پکې ګډون کړی وي، اما که خپله شخص مثلا کوم شخص چې ستونزې لري نظر هغه شخص ته چې د هغې په نمایندګي خبرې وکړي، هغه شخص په خپله کولی شي بهتر خپلې ستونزې وړاندې کړي، خپل ستونزې شریکې کړي. نو زما په نظر ښه به دا وه چې په دې غونډه کې اکثریت قشرونو ته یعنی ټولو طبقو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وای، په ځانګړي توګه میرمنو ته، ځکه چې میرمنو به کولی شوي وای چې دوی ته په ښه توګه خپل ستونزې وړاندې کړي وای او د دوی ستونزې اورېدل شوي وای او حل لارې ورته په نظر کې نیول شوي وای. خو خیر اوس هم هیله کېږي چې په دې غونډه کې داسې پریکړې وشي چې هغه بالاخره کی پریکړې وي د ټولو په نفع وي. او مهمه دا ده چې دا پریکړې چې کیږي بالاخره تر کومه حده د عمل جامه اغوستل کیږي د پریکړو کې. نو توکل په خدای هیله مندي لري ټول ورته نو وګوري چې پایله به څه وي او څه نتیجه به لري.
بله، ستاسو په نظر باندې څه په کار دي طالبانو ته چې دیني علماو ته چې دغه غونډې ته ورغلي دي؟ خصوصا څو مسلې ډېرې روښانه دي په افغانستان کې، چې هغه یو د تعلیم موضوع ده چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې یا حتی نږدې یولس میاشتو راهیسې د هغو نجونو په مخ چې له شپږم ټولګي پورته دي او تر دولسم ټولګیو پورې ښوونځي تړلي دي په اکثره ولایتونو کې، په ښځو باندې د کار له اړخه یو څه فشارونه دي، له کارونو نه وشړل سوې، کاري فضا پرې تنګه شوله. دغه دیني علماو ته تاسو څه ډول مشوره ورکوئ چې دوی باید څه ډول د ښځو د حقونو موضوع راپورته کړي، له طالب چارواکو نه څه ډول د ښځو حقونه وغواړي؟
بالکل بالکل، کوم ستونزې ته چې تاسو اشاره وکړه دا ډېر مهم اړخونه دي. ځکه چې اوسنۍ حکومت او بل هر نوې حکومت کې چې تغواړي په خو ودرېږي بقا ولري، نو په کار دا ورته چې ټول قشرونو ته مساویانه حق ورکړي او نو سبق په نظر کې ونیول شي، ځکه چې نن سبا که تاسو پام همي که چیرته یو هیواد غواړي د نورو ملکونو څخه منځوي نه شي په مکمله توګه، نو دا هیواد باید حداقل خپل ځان د نړیوالو معیارونو سره یو څه برابر کړي، یعنی که چیرته غوښتل کېږي چې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي تر څو منځوي پاتې نه شي او بقا یې ادامه پیدا کړي، نو په کار ده چې نړیوال معیارونو سره ځان برابر کړي او نړیوال معیارونه مهم اړخونه په دې برخه کې او ناس طبقه ده. متاسفانه نن سبا کې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه او ناس طبقه ورځ تر بلې یعنی ګوښه کېږي په یو شکل سره، ښوونځي دروازې د دوی په مخ تړل شوي دي او معلومه نه ده او نامعلوم برخلیک سره دوی مخ دي او ټول داسې یو نامعلومه راتلونکي ته انتظار وباسي چې هیله مندي ورځ نه تر بلې ورته کمیږي. همدارنګه اکثریت میرمنې متاسفانه له دندې ګوښه شوي او ګوښه کېږي، چې دا مشکلات دا ستونزې ډېر مهم اړخ لري د نړیوالو په کچه، نو که چېرته یو حکومت غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي بقا ولري، نو دا ټول ستونزې باید په نظر کې ونیول شي، د ستونزو ته حل لارې پیدا شي او د دې علماو څخه هیله هم همدا کېږي چې د ټولو ستونزو ته او د مهمو ټکو ته په نظر کې نیولو سره ښې پرېکړې وکړي او دوی څخه وغوښتل شي چې اوناسو ته اجازه ورکړي، ځکه چې اوناس په دیني علما بالکل په دې پوهېږي، ټول پوهېږو چې اسلام ښځو ته هم حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، کار وکړي او هر څه یو چوکار لري، نظم لري، ډیسپلین لري، نو دوی صحیح ده یو مطابق اسلامي شریعت قانون دوی ته وویل شي چې مثلا په دې قانون یا په دې شریعت سره اوس چې ورته ویل شوي چې تاسو داسې حجاب واغوندي او ځې مکتبونو ته پوهنتونونو ته، همداسې ورته وویل شي چې راځئ دا د دروازې ورته خلاص شي، مکتبونو ته ادامه ورکړل شي او ښځو ته اجازه ورکړل شي خپلې دندې په دندو باندې وګمارل شي، خپلې دندې مکتب وځي، نو په دې توګه سره ان شاء الله کېدای شي چې یو هیواد خپل اقتصاد په خو ودري، یو ټولنه کېدای شي په مخه ولاړه شي، نو که چېرته ټول داسې یو مهم قشر بوخه کېږي یا حاشیه ته شړل کېږي، نو زه فکر نه کوم دا ټولنه دې بلاخره
وکړي. ګورسنګ لمر، تاسو د پانتون استاد یې، سروکار مو له تدریس سره د حتما خزینه زده کوونکي یا انجونې زده کوونکي محصلان هم لري، فکر کوي یو ټولنه ته څومره اړتیا ده د غلاسې ولس میاشتې مزل چې او افغانانو په دې دوره کې دوی له تحصیله به برخه شول تر ډیره، اگر چې پانتونونه خلاص دي خو بیا هم یو شمیر خزی وای چې محدودیتونه ستا مغه د مخ اجباري پټول د غبازي مسایل دي چې دوی ته منل پټول کې یو څه ستونزمن دي په اول سر کې، څومره یو شاته کې بل لیسو چې په تیرو لاس یو لس میاشتو کې مثلا د تقریبا یو میلیون شاو خوانجونو پر مخ خونځي باندې.
بالکل، دا په وار وار ما دا خبره کړې ده چې دا ډول محدودیتونه او دا ډول د تحصیلي ځایونو دروازې تړل یو ټولنه ته ډېره ضایع ورکوي، یو ټولنه ډېره شاته ځي. زما لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بالکل زه مخامخ یم، ګورم د شرایط، ګورم زما خپل شاګردان ډېر مایوسه دي، متاسفانه دوی وایي صحیح ده موږ دا ټول مشکلات منو او زده کړې ته ادامه ورکوو، خو موږ یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو، بالاخره موږ چې دې ځای نه فارغېږي، د پوهنتون څخه فارغېږو، آیا موږ ته د دې اجازه راکول کیږي چې بالاخره موږ یو کار ولرو، یو وظیفه ولرو چې هم ټولنې ته خدمتګار اوسو او هم خپل فامیل ته اقتصادي له اړخه جوګه شو، کومک وکړی شو؟ نو دوی ټول یو مایوسه رقم دی او دا مایوسیت تابن چې دوی په ذهنیتونو باندې هم منفي اغیز لري، د دوی حتی زه ګورم چې دوی د زده کړې کچه راټیټه شوې ده، دوی کې زه هغه انګیزه چې ما په خوالي د اوس نه ګورم انګیزه، تابن دوی ته حق ورکوم، ځکه چې دوی هم په دې تشویش کې دي چې چیرته موږ راتلونکي کې سره د دې ټولو مشکلاتو موږ فارغېږو، آیا موږ سره هم د کار زمينه شته او کنه. متاسفانه نن سبا زموږ ذکر طبقه د کار نه کارونه نه لري او بیکاره ګرځي، نو ناس طبقه چې دا ګوري نور هم روحیه ضعیفه کیږي، نو دا تاسو تاثیرات منفی تاثیرات لري خدای دې وکړي چې بلاخره دا مشکلات حل شي او د حل لارې ورته پیدا شي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. د بحث نور مين مانه به هم وصل شي. موږ هڅه کوو چې غوی سره هم تماس ونیسو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسره خبرونه ته زنګ راووهي. بیرته راځو فدای صاحب ته. فدای صاحب، دغه د میرمنو حقونه، د ښځو د تحصیل حقونه، دغه راز د کار حقونه په نورو اسلامي ټولنو کې محفوظ دي، اما په افغانستان کې د طالبانو پر اتاګ یو څه اندېښنې راولاړې شوي. بعضې تګلارې دي چې دوی نه پرېږدي چې خپلو بنسټیزو حقونو ته لاسرسی ولري. تاسو د یو دیني عالم په توګه باندې څنګه ارزوئ دغه محدودیتونه، او دغه دیني علما چې په کابل کې راټول شوي شاوخوا 3000 او قومي مخور، دوی څه ډول طالبانو ته قناعت ورکړي چې بالاخره د کار او تحصیل حق ورکړي نجونو ته؟
د سې دي چې په اسلام کې خو تعلیم او تعلم دا یو اختلافي مسله نه ده. په هر مسلمان جنۍ او په هر مسلمان هلک یا په نر نارینه او ښځینه باندې علم فرض ده، او د علم پسې باید کوشش وشي. او دا چې مختلف تعویلونه شوي دي چې علم څه دی، یوازې دینی علم دی، مونږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې مسلمان امت تر هغې وخته پورې د مجبوریت او د بېوسۍ نه نه خلاصېږي تر څو پورې چې دوی په ټولو علمي عصري علومو باندې مجهز نه وي. ځکه چې د علم چې دی قدرت دی، علم چې دی آزادی ده، علم چې دی پرمختګ دی، علم چې دی د انسانانو ترمنځ ښه روابط دي. دغه ټول چې دی زده کړې په مسلمانانو باندې فرض ده، او د دې لپاره دلایل چې دی په اسلامي امت کې دغه شرایط چې زمونږ په وطن کې دي دا هیڅوک هم د طالب سره نه مني چې د جنکیانو مکتبونه دي بند دي او د دوی په مخه باندې دي مکتبونه تړلي دي، او هیڅ اسلامي عالم هم دا نه مني. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله به چې بندیان ونیول شول نو هغوی به یوه کفاره یا یوه فدیه ورکوله. یو وخت کې یو څوک راغی چې هغه عالم و، زده کړې کړې وي، او د مسلمانانو په اشاره کې ولوېدلو. نو پیغمبر وویلي وي که دغه اسیر چې د مسلمانانو په لاس کې دی د مسلمانانو اولادو ته قلم و کاغذ و کتابت و لوست و زده کړه ورکړي نو دا به آزاد شي. یعنی شرط د آزادۍ دا و چې مسلمانان باید په علم و تعلم باندې او په تعلیم باندې هغه شي، یعنی دوی باندې دغه فرض و. او پیغمبر په هر ځای کې د دې تاکید کړی دی او هغه کړی دی. پاتې شولو مثلا د اسلام په صدر کې، د اسلام د بعثت نه مخکې کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته موږ مراجعه کوو، د هغه لومړۍ بی خدیجه تاجره ښځه وه. هغې خپلې پیسې په امانت باندې پیغمبر د اسلام ته ورکړې چې ستاسو زما په نمایندګۍ باندې شام او سوریې ته لاړ شه او تجارت وکړه. او یعنی دغه خزی چې د پیغمبر ته وظیفه ورکړه چې د دې لپاره کار وکړي. نو دغه ټول اساسات چې دي چې یو پیغمبر چې د خدای وحی ورته مستقیما راځي هغه د خزی لپاره دی، هغه منی او د هغې لپاره تجارت ته ځي چون په امین باندې لقب لرلو. نو دا کار د دې باعث دی چې ښځې په تجارتي امورو کې، په دینی امورو کې، په علمي امورو کې د نارینه وو سره په مساویانه توګه باندې هغه لري. دا چې متأخرین علماو بعضي قیودات وضع کړي دي، هغه قیودات چې دي د هغې جامع د پلار سالاری یا د نارینه وو د حاکمیت څخه اکثر استنباط کیږي نه د دینی متونو څخه.
بله کور ودان فدای صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. باید یادونه وکم چې د طالبانو ویان بلال کریمی هم ژمنه کړې و چې په دې بحث کې به ګډون کوي، خو اوس معذرت غوښته چې ډیر بوخت دی، نشي کولای چې خبرونې ته راشي. دغه راز کمال ناصر اصولي هم ژمنه کړې وه، خو اوس تلیفون کار نه کوي. له ښاغلي فدایي او څانګې لمر سره بحث غځوو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. اوس ورځو یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، د آزادۍ په څپو کې خپرونه اورئ. مهرباني وکړئ، تاسو غږ نشریږي. مهرباني علیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده او د خپرونې پر موضوع څه وایئ راته؟
او زه یې پاکستان یم، افغان مهاجر یم. ایمال الدین صاحب دا پوښتنه ده چې په طالبان چیالی دي چې موږ ایمان دي زمانې موږ د دې استازیتوب کړای شي ملک چلولای شي، بیا څه ته کوم ضرورت چې ملک چلولای شي؟ او صحیح ده، میګم دغه خبره خو صحیح ده که څنګه ده؟
زه فکر نه کوم چې زه صحیح او ناصحیح والی درته وایم. ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوي چې نارینه کولی شي چې د ښځو حقونو استازیتوب وکړي؟ ځکه که داسې وای نو په دې نورو ټولنو کې هم بیا به د ښځو ګډون نه و، ځکه نو هر نارینه به چون له موره پیدا ده د مور حق به پر ځای کوو. اما دا چې له موره پیدا ده ښه ده چې میندې هم وي، کله میندې بیا اولادو لپاره ډېر شی غواړي، نظر دې ته چې نارینه مثلا بیرته خپلو میندو لپاره غواړي.
من نه لودین صاحب، زه چې رښتیا درته وایم افغان مهاجری داسې چا سره هغه نه لري. خو دا خبره ده، زه به یوه خبره خدای پوره وکړم. یا خپله ځانه چې پخوا هم د مختبي نه وي چې د نوره حکومتي نه وي، خو ښته خو په ډېرې پښتنې پلاکې کې داسې مختبي ته نه کړلې، خلک خپل نه غوښت، داسې چا منې کړي نه دي چې دا مکتبونه دې نه وي. او زه خو یایم چې انشاء الله الرحمن او چې دی یایي دا درې زره او علما د کومې مشران جمع شوي دي چې دا کومه پریکړه وکړو، هغه پریکړه به ځایم چې کبیره اوس په سعودیا کې ښځه نشته، هغه ملک چلیږي. او داسې ښځې ته نه کوي ورکوله کېږي، ورته هم اسلامي امارات دی، هغه ملک خو ډېر ښه چلیږي، آباد هم ډېر دی.
بله کور ودان، ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. ورځو بل اوریدونکي ته اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ، آزادۍ راډیو اورئ، د آزادۍ په څپو کې پروګرام. خدیدې اوریدونکو اړیکه پریښ ولا، بل اوریدونکو را سره وصل دی، د تبور شو. مهرباني وکړئ، تاسو د آزادۍ په چپو کې پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلام لودین صاحب محترم، تاسو ته د بس ټول ګډونوالو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم.
مهرباني. کوم ځنې مالک نیولې او د خبرونې پر موضوع څه وایې راته؟
محمد اسحاق ملګر ورته مالک نیولې. په دې موضوع په اړه خو زه داسې نظر لرم لودین صاحب چې کومه غونډه اوس روانه ده، زما په خیال کوم داخلي او خارجي مشروعیت نه لري، ځکه دا غونډه کې موږ که وګورو تاسو به د دې غونډې تصویرونه لیدل وي چې یوه ښځه هم دوی په دې غونډه کې یوې ښځې ته هم وخت نه دی ورکړی او حضور درلود. تاسو به خپله د سامي شاهدان اخلئ. نو هغه غونډه هغه یو جرګه چې د یوې ښځې استازیتوب نه شي کولی، هغه به څنګه د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ زه له ټولو مشرانو نه دا غواړم چې تاسو ښځو ته خپل پوره حقوق وسپارئ. هغه نر غوندې حقوقو ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه هم د دې جامعې اشخاص دي.
بله کور ودان، محمد اسحاق کو سلامت اوسئ چې نظر مو را سره شریک. ورزو بل اوریدونکو ته اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ، د آزادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
سلام محمد یم، تاسو ته دین صاحب، تاسو درنو درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
اول خو د خالق پروردګار دا روغ، اول خو د دغه غونډه خالق پروردګار د خیر په کې پی کې چې ټول مسلمانانو په کې خیر دي.
مننه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ. فکر کوم اړیکه پریش ولا د سردار محمد خان زموږ اوریدونکو بل اوریدونکو ته به نوبت ورکوم. مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو ده، د آزادۍ په چپو کې خبرونه اورئ.
السلام علیکم، محمد له غزنی څخه.
که مهرباني وکړئ محمد صاحب، خپل نظر په لاندو کې راته وایي.
سلام تاسو ته، د تاسو محترم نو خپل سلام وړاندې کوم. او سلام دې موضوع په زابده خپل نظر داسې وړاندې کوم دغه جرګه دغه یو پټمینه جرګه تر سوال لاندې راوړي. دا ډېر دی افسوس دی، دغه وسط نه شل کاله اسرائیل بعد د خارجي اوس آزاد وطن د خپل خپلواک د ټول راستي بچان د وطن هغه علما هغه نخبگان راځي سړي دی او تاسو خو یې دومره دغه پیډي دی خو چې دا سوال کوم تاسو خو یې نه ده جرګه تر اخره پیډي چې دا جرګه کومه فیصله کوي دا کومه فیصله وکړه هغه باندې تاسو انتقاد حق لري انتقاد وکړي
خا دې محمد صاحب اړیکې هم پرې شو او متاسفانه اوریدونکو اړیکه زر زر پرې کیږي ځکه دا نړیوال شمیرې لږ زر لګښت غواړي نو که اوریدونکو کریډیټ کم لري زنګ دی نه وهي ور به شو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د ازادۍ په سپو کې خبرونه اوري
مننه لودین صاحب سلام تاسو یو لحظه بلای دا وخت د ایران نشر از خبرې کوم
خا مهرباني زابلای صاحب
ډېره مننه لودین صاحب له محترم مېلمنو نه مې همدا پوښتنه ده سی که چې آیا داسې په افغانستان کې 5 میلیونه ځوانان اوسېږي او ځوانه طبقه د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري دا ټولنه دا وطن افغانستان بربادۍ ته هم بوایسي او شیرازۍ ته هم بوایسي یعنی د ملا تیر بلل کېږي نو آیا ضرور او لازم نه و چې له دې 15 میلیونه نه ځوانانو نه یو 50 تنه خو په دې غونډه کې وایي ځکه چې دا ډېره غټه غونډه ده او که چېرته ځوانان وایي مثبتې پایلې بڅوي او دا چې اوس ځوانان نه معلومېږي ولس څومره ورنه ناهیلي ده او څومره دا غونډه یعنی منفي اړخونه یې څومره ډېر پیدا کېږي مننه دامې
پوښتنه کور مو ودان ډېره ډېره مننه بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو مهرباني وکړئ ازادۍ په سپو کې خبرونه اورئ
بله زه هم خپل سلامونه ونه کړلې تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو او محترمو اورېدونکو ته وړاندې کوم
مهرباني
ای کاش نن په دې خبرونه کې د طالبان یو میلمه وای چې موږ د هغه څخه خپل پوښتنه مطرح کړې وای او هغه ته ځوابونه ورکړي خو په هر صورت اصل پوښتنه دا ده چې هر پروګرام هر ځای د یو خاص هدف لپاره دایریږي نو هدف څه شی دی که هدف دا وي چې طالبان دې په رسمیت وپیژندل شي داسې نه ښکاري چې طالبان دې دا هدف لري ځکه چې یو دوه کلن طفل هم پر دې باندې پوهېده او پوهېږي چې د نجونو مکتبونه تړل د طالبانو د رسمیت پیژندلو مخه نیسي او طالبانو متاسفانه چې دا کار وکړه اوس اصله پوښتنه هم دا ده د نجونو د مکتبونو د تړلو نه د طالبانو موخه څه وه د نجونو پر مخ الو
غږ مو راځي مهرباني
د نجونو پر مخ پوزبند لګول هغه هم د تلویزیون په پرده د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په منځ کې داسې څیرې شته د رهبرۍ په کچه حتی چې د پاکستان د استخباراتو څخه هغه تمویلېږي او حمایت کېږي او هدف دا دی چې د اسلامي امارات څیره دنیا ته توره وښیي او هیڅ وخت به په رسمیت ونه پیژندل شي د هغه وخته پورې چې د طالبانو د استخباراتو مخه په افغانستان کې ونه نیول شي او اړیکې ورسره قطع نه شي د پاکستان سره مننه
او سلامات اوسې کور مو ودان نظر مو او
واورې درس شو تهران څخه خبرې کوم
بس سلامات اوسې باید یادونه وکم چې موږ بلال کریمی ته چې د طالبانو مرستيال ویان دی بلنه ورکړی و خو د بحث په جریان کې معذرت وغوښته ویل چې ډیر بوخت دی نو ځکه ګډون نشي کولای په هر حال بل اوریدونکو ته به ورسو نظر به واورو مهرباني وکړئ ازادۍ رادیو ده تاسو د ازادۍ په صفو کې خبرونه اورئ مهرباني خبري وکي خا د دې اوریدونکو فکر کوم غاکه مشکل ده بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکي ازادي راجو ده د ازادي په صفو کې خبرونه اوري
بل سلام علیکم
محترم علیکم سلام مهرباني
البته محمد دی ولایت بغلان محترم جوړ بخیر
هو مننه محمد نبی خان مهرباني وکي خپل نظر راته وای پلانډو
او مننه البته دا غونډې په خپل مام نظر درکاو لودین صاحب غره یعنی موږ دا دومره دوره شهر سلوی کال یا درې سلوی کال یا څلور سلوی کال تجربه کړې ده تقریبا دا د شي جلسي یا غونډې یا مثلا یا جرګې چې دایره ده یعنی خو زمانو کې غوښه ویني به طرف وي اوس موږ چې موږ یو بینمنل فرمول ور داخله وی وای چې دا بینمنل په دې جرګې د افغانانو ده تقریبا موږ چې افغانانو به چې شاملې وي نه جرګې به کولی هغه جرګو کې به ډېر ښه پیسې کې دي خو زمانو کې په تقریبا نو سګور شي اوس دا غرمې جرګې خلک نه مشروعي ګولي تقریبا افغان ځان ته وایي د افغان وګړي دا د وطن تبدا موږ غوښته شو ګورو چې هغه څنګه خبر نه اوسه تقریبا منفي هغه کوم موږ باید چې وایي چې خدای دا جرګې موږ ته کوي چې موږ دا شګلن جنگ ختم شو یعنی موږ کوي چې ټول افغانستان آزاد ګرځو دا موږ ته غټه دې شاخه غټه لاسته راوړو تقریبا چې موږ آزاد ګرځو وایي چې دا موږ وطن ده تقریبا زیدرتون لودین زه ما درې نفر وکړل شیدان ور کړی دي حضرت شه خدای راضیه مزه چې ګرځم زوایست ټول افغانستان مخبل ده په تا موږ دغه ویال ده نو بیا موږ ګورو چې طالبان باندې خو کومارات باندې چې یو کار یو پریکړه وچی دي ټول په ګټه یې سمک تبونه یې څنور کارونه یې باید ټول په نظر کې ونیسي یو پریکړه وکړي چې ټول افغانان راضی وسی دي نو موږ د چېونه کو شهر هغه خارجي پرمونو نه یادو موږ د شه ګزینو کار وکړو موږ د ګټه وکړو موږ د تا په پر بشاره کې نو زه تقریبا نړیوال ته موږ وایو چې موږ دغه په رقم باندې موږ وړاندې تللی شو په دغه رقم باندې موږ تللی یعنې یو کې داسې خلک مني یو کې داسې نه مني زه دا وایم چې یو څه پرېکړه وشي چې هغه ته مله نه ولي احترام ولرو ټول وګتا
کوم ودان سلامت اوسې خیر اوسې محمد نبی له بغلان نه د اکثر اوریدونکو نظرونه هم همدادي چې اوس خو غونډه شوی باید ګډونوالې د خلکو استازیتوب وکړي او له طالبانو نه وغواړي چې یو څه نرمښت وښيي د کورنۍ مشروعیت په برخه کې د خلکو رایو ته احترام وکړي او دغه راز په نړیواله کچه له نړۍ سره تعامل وکړي تر څو افغانستان طالبان په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې شي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ورځو بیرته خپلو میلمنو ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو د تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا تا اور تا کارکون کې ټول ته سلامونه. اجي مانګلم دلوي پکتیانا.
مهرباني وکړي اجي صاحب.
دا سخار دی ګورې دا موږ تاسو خلک او تاسو ته خمو علم دي خو دلته داخل کې اوس خو موږ وخت هر دی د ډیرو مور خلک یو موږ خلک بډا وخل لونی شي ها دا غونډه شوري نو چې د مخ نه مخ ګلې کړه چې دا به داسې شي دا به داسې څنګه به شي اوس یو نظام یو صلاحیت یاد راځي پار کړای دی نشته زور نظام نشته او لمر غل دی اوس علما دا غونډه و کی هیڅ خبره نشته غونډه دوه کې واخو تریګي نه غونډه درو کې شرایط بروبو سي چې دې څه وایي څه مختار وړي څه اوس دې باندې خلک اعتراض کوي شور کوي اوس چې خزه نشته خو نو دنیا خو نه شوړانګه چې نشته بیا به خزه روشي بیا به خزه روشي اوس مدني پال نشته خو نو دنیا خو نه شوړانګه چې ځوانان نشته خو دنیا نه شوړانګه او چې اوس علامه غونډه کې خو دې کې درې ورځې غونډه دوه کې د تر شل کال کې موږ غونډه وشو دیم دوه کې د کې څه ته واندای د کې زموږ ګټه شته ته نشته په کې د کې
د غونډه کې وای نن مثلا لمړنۍ خبره لمړنۍ مشوره به متسوا د طالبانو حکومت
زه په غونډه کې نه یم زه په غونډه کې نه یم خو زه داسې وایم چې زه یم چې د غونډه د علما وکړي ودې کې چې دې څروبسي ټول خلک د ښځو نه ګلا کوي ته زه وایم چې اوس هېڅ پرونه کې ښځه نه وي دنیا خو نه ړنګېږي اوس ځوانان نوې دنیا خو نه ړنګېږي دا خاص د علماو غونډه ده یوه ته مخکې زه په خبرې ما ګورې دا خاص د علماو غونډه ده علماو نورې څوک نه غوړي بله غونډه جوړوي لویه جرګه به جوړوي بیا خو دې غونډه ته اوس خلک تشویش لري غل لري موږ په درې ورځو صبر وکړو چې څه روبسي څه وایي.
بله کور ودان حاجی صاحب له پکتیانا سلامت اوسې. کور مو ودان بیرته ورزو خپل میلمنو ته. ګلسانګ المر له تاسو نه به پیل کو بیا به فدای صاحب ته ورشو. متاسفانه د اوسلی صاحب تلیفون نه روخ کیږي او بلال کریمی صاحب هم معذرت غوښتو په همدې دوه نفرو به بس مخته وړو. د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. څه وایي د زابولي صاحب د پوښتنې ځواب کې هغه پوښتنه درلودله تاسو نه وایي چې د ځوانانو ګډون نسته سره ل دی چې په افغانستان کې ځوانان د ټولنې ډیره برخه جوړوي د دوی نګرون به د جرګې پر ولسی رنګ څه اغیز وکړي؟
بالکل لکه څنګه چې د مخه هم ما وویلې کېدی شي ځینې منفي اغیز ولري ځکه چې که چېرته دا یوه داسې غونډه ده چې ټول په کې ګډون ولري نو ولې اوناس په کې ګډون نشي درلودلی ولې ځوانان په کې ګډون نشي کولی؟ او بل چې دا زمونږ ورونو وویل په ځانګړې توګه زمونږ ورور چې مهاجر وو همدارنګه زمونږ دا ورور چې د پکتیا څخه یې اړیکه نیولې وه چې دوی وایي چې مثلا که چېرته یوه ښځینه ګډون نه شي کولی نو دنیا خو نه ړنګېږي. زه دوی ته وایم ګورم دا اوس یو لوی مثال دوی ته ورکوم د ښځینه ګډون په هر برخه کې مهموالی یعنی څومره ارزښت لري. زه یو ژوندی مثال دوی ته ورکوم. ګورې همدا اوس متاسفانه زمونږ خوست او پکتیکا کې زلزلې خلک وځپل میرمنې همداسې مریضې پرتې دي. نو که چېرته یو نارینه کولی شي د ښځینه نمایندګي وکړي نو ولې یو نارینه ډاکټر هلته د ښځینه نمایندګي نشي کولی ځای نشي نیولی؟ او که نیولی شوی نو ولې زمونږ اکثریت خویندې مریضې څخه مړې شوې؟ ولې ولې هغوی ته په وخت سره ډاکټران ونه رسېدل؟ ځکه چې هلته د ښځینه ډاکټرانو کمښت سره مخ وو. ګورې دا یو کوچنی مثال دی زه ورکوم. نو صحیح موږ دا نه وایو چې څوک د غونډې مخالفت لري خو یا مخالف د غونډې سره مخالفت لري خو خبره دا ده چې که چېرته په داسې غونډو کې ښځینه ته د ګډون چانس نه ورکول کېږي نو داسې غونډې به بالاخره څه ډول فیصلې کوي او هغه فیصلې به څه ډول اغېزې لري په ټولو باندې؟ نو طبعا موږ هم هیله لرو د دې غونډې مثبتو پایلو ته. اما د خزینه او ګډون په هر اړخ کې ډیر اړین او ډیر مهم دی. نو زمونږ هغه ورور چې وایي مثلا کچې ته خزینه نه دنیا نه رنګي ځاګه د عربستان مسالې ورکړه، څوک وایي چې عربستان کې خزینه اشتراک نه کوي؟ خزینه په هر برخه کې اشتراک لري په عربستان کې. آیا دوی د خبر دي؟ آیا دوی خبر لري چې په عربستان کې د خزینه په مخ دروازې بندې شوي دي؟ د ښوونځیو یا د کار د وظیفې نه هیڅکله نه دي بندې شوي، هلته خزینه ته حق ورکړل شوی دی. نو ځکه هیواد پر مخ ځي، مونږ هم همدا وایي چې دلته هم خزینه ته باید حق ورکړل شي. حداقل په داسې غونډو کې د ټولو خزینه په نمایندګۍ یوې خزینه ته حداقل حق ورکړل شوی وای چې ګډون یې کړی وای، هغې خپلې ستونزې ویلې وای، د هغې ستونزې په نظر کې نیولو سره بل آخره حل لاره ورته په نظر کې نیول شوې وای. نو اوس متاسفانه زموږ خلک چې مخ دي په هر برخه کې په هر ارګان کې امداد چې موږ خزینه خوندې په پوهه باندې سنبال په مختلفو برخو کې نشته، نو خلک مشکلات سره مخ دي، خصوصا زموږ په ولایاتو کې چې دوی حتی اجازه نه ورکوي خزینه وته چې په داسې ځایونو کې وظیفه ترسره کړي، یا خپل خزینه کوم نارینه ډاکټر ته نه ورښیي، نو ولې بیا دوی اجازه نه ورکوي چې خزینه
بالاخره تحصیل ته مخه کیږي. او همدا غوښتنې څه دي اوس به پریږدو، ځکه اوس که هر څومره ووایو فکر کوم د ګډون وخت تیر دی، خو ښه دی چې دا د غونډې اجنډا له مخکې نه شریکه سوې وای، بیا به یو څه بحث خلاص پر کېده. اوس فکر کوه چې طالبان څه هدف لري له دې غونډې؟ آیا د داخلي مشروعیت هڅه یې بللی شو چې طالبان غواړي په دې غونډې سره ځان ته داخلي مشروعیت ورکړي؟
ګوري دلته بیا هم همدا خبره مطرح کیږي چې که چیرته دوی غوښتلی چې داخلي مشروعیت یې لاسته راوړی وای، نو اکثریت قشرونو ته باید د ګډون اجازه پکې ورکړل شوې وای. نو اوس موږ وګورو بیا هم خبره دې ته راګرځي چې بالاخره د دې غونډې پایله به څه شي. ټول منتظر دي پایله ته، چې پایله به څه شي وي او بالاخره دا کوم فیصلې چې کیږي څه ډول فیصلې دي او څه ډول اغېز به لري په خلکو باندې او په نړیواله کچه، بلاخره دا غونډه به څه ډول اکثر عملونه ښکاره کړي.
بله، سلامت اوسې کور مودن را سره پاته شي فدایي صاحب ته به ورسو. فدایي صاحب، ستاسو په نظر تاسو هم دغه تحولات تعقیبوئ، دلته په اروپا کې د افغانستان وضعیت ګورئ، طالبان نو د کوم اهدافو لپاره دغه غونډه رابللې؟ دوی وایي چې خپله دینی علما به د بحث اجنډا ټاکي، اما فکر نه کوي چې له مخکې نه به دوی یو اجنډا ټاکلي یي ګډونوالو ته به یې لیږلي چې په دغو مسلو بحث وکړي؟
نکه دوی دا کارم کړی چې اجنډا یې ټاکلې، لیکن که په اجنډا په ټاکلو کې هدف تای چې د ولس مشکلات حل شي، نو دا یو ښه خبره ده. لکه مخکې چې هغه دوه ورونو چې تماس نیولی و د افغانستان نه، هغوی ویلي چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو او د دې جرګې او د دې علماوو د فیصلو او کتنامی ته منتظر ووسو چې آیا دوی کولی شي چې کوم مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راولي، او دی ته دا زمینه مساعده کی چې بیرته په اسلامي شرایطو باندې زر تر زره د نجونو مکتبونه خلاص شي، یا د علمي ارګانو دروازې بیرته خلاص شي. نو دغه مسائل چې دي دوی ته باید وخت ورکړو، او مخکې د مخکې نه باید قضاوت ونکړو چې دا خلک په دې مسالې باندې به کوم هدف لري. او دوی به دا هدف لري چې مشروعیت لاسته راوړي. هغه مشروعیت په دې صورت کې لاسته راځي چې ملت او ولس دا شی په خپلو سترګو وویني چې دلته یو څه تغییرات راځي، یو څه بدلونونه راځي چې هغه د خلکو د ژوند سطح لوړوي. او جهالت او د علم نه لریوالی په اسلامي جامعو کې دا ټول غټ تخمن چې دی د اسلام چې دی جهل دی او جهالت دی. او دغه مسائل دي چې موږ دې ته پرینه خودلو چې خپل منځو کې سره کینو. موږ باید د هر حوار، د هر ډیالوګ، د هر خبرې اترې چې مثبت اغیزی ولري او جامعه ته مثبت بدلونونه راولي هغه که ار قشر په هغې کې سهم لري نو د هغې نه باید هرکلی وکړو او د هغوی د موافقیت دعا وکړو. او زه خپله په دې باندې مطمئن یم او متیقن یم چې افغانستان زیات نور د اختلافاتو او د دغسې مسایلو توان نه لري چې خلق د علم نه منع کا خلق د اقتصاد او د تجارت نه دنیا کوم ځای ته ورسېدله او موږ په کوم ځای کې قرار لرو. موږ په دې څلویښتو کالو کې هغه څه چې په څلور سوه کالو کې په افغانستان کې منځته راغلي وو هغه ټول په جوړښتونه موران که زموږ او تاسې ټول مسایل خراب شوي دي. نو دا خلک هم شاید وخت ته ضرورت ولري لیکن که اوس دوی هم د خلکو خبرو ته د علماو خبرو ته د خویندو او د ښځو خبرو ته غوږ کې نه دي نو دا زه فکر کوم چې دا د ناکامۍ یو دلیل دی ځکه چې په عربي کې یوه مقوله ده ملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. نو باید خلکو ته عدالت تامین شي او د ټولو خلکو حقوق اعاده وشي.
فدایي صاحب تاسو ته بلنه نه ده درکول شوې سره له دې چې د اروپا د دیني علماو او امامانو د ټولنې غړي یاست. څه سپارښتنې کوئ په لنډو کې د بحث پای ته هم نږدې کیږو که تاسو چیرته په دې غونډه کې وایي طالبانو ته به مو یو دوه درې سپارښتنې څه وی که راته په لنډو کې وایي.
اول زما لومړنۍ سپارښتنه به وه دا وه چې بې د قید و قیود نه د نجونو مکتبونه د شپږم نه وروسته د اسلامي حجاب په مراعات سره دستي او بې د دین د زنګ نه خلاص شي.
بل
یعنی پرانستل شي.
بله او دوم دریم سپارښتنه مونه وه فقط همدغه تاکید موټول د تعلیم اړه وه.
سپارښتنه به مې دا وه دویمه هغه به دا وه چې خلکو ته کار او د حلالې روزۍ د پلټنې او د ګټلو زمینه مساعده شي. په افغانستان کې د سوال او سوالګرۍ دغه کلتور ختم شي او خلکو ته خپل ځان باندې اعتماد په نصیب شي. یعنی اوس موږ دومره تجاران او دومره پاک کسان لرو په ټوله نړۍ کې که یوازې د دغه استعدادونه هغه وشي زموږ د زرګونو کورنیو اقتصادي مشکلات به حل شي.
بله او فدای صاحب وروستۍ پوښتنه کوم تاسو نه بیا تاسو سره بحث پای ته رسوو ورځو بیا میرمن څانګې لمر ته. افغانستان کې طالبان وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې کې د ټولو اقشارو حقونو تجمن دي سره له دې چې دوی ځان ته د غسپر جوړوي او وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې کې. اما ولې د اساس په نظر ګیلې دي؟ ښځه وایي چې زما حق نه راکول کیږي، ځوان وایي چې زما حق نه راکول کیږي، محصل او زده کوونکي هم ورته ګیلې لري. فکر کوي تعبیرونه بیلابیل دي او کنه طالبان هغه څه چې ژمنه کوي په خوله ژمنه کوي اما په عمل کې ورته تر اوسه تګلارې نه لري؟
مشکل هم دا دی چې اکثره دوی د حکومت چې ونیولو دوی دا آمادګي نه لرله چې د حکومت داری. زه په دې فکر کې یم او داسې نظر لرم چې طالبانو کې به ډیر مخلص کسانی ډیر یعنی 50% به دوی د مکتبونو د خلاصولو دستي او فوري اقدام ته هرکلی ووایي. لیکن په دوی کې به هم بعضې کسانی چې هغوی هغه کلیوال فکر دی یا د هغه خپل محیطو د ټولنې چې د نارینه و سالاری یا هغه ده نو دغه باعث کیږي چې بعضې کلتوري مسایل چې د دین سره هغه نه لري تړاو نه لري هغه په دوی خلکو باندې حاکم دي. نو سړی فرق کوي مثلا زه خپله چې په افغانستان کې وم او دنیا مې نه ولیدلی، ډیرو ملکو ته مې سفر نه و کړی، لیکن پس دې نه چې ما د دنیا یو سل څلور مملکتو ته سفرونه وکړل، دا خلک مې ولیده، مختلف کلتورونه مې ولیده، نو د اسلام هغه عظیم پیغام چې دی، هغه د علم پیغام دی، هغه د هغه پیغام دی د خلکو د اقتصادي خلاصونو، د بېوزلۍ نه، د غربت نه، ځکه چې غربت چې دی سړی کفر ته وادار کوي، او اکثره کسان چې فشارونه ورباندې راشي نو هغه دی. نو مونږ باید دا غونډه په ښه فال ونیسو، خدای دې وکړي چې کوم چې انتظار لري خلک د دې غونډې نه هغه دا وشي، او په آینده کې دغسې خورګانې چې اوس زموږ سره په دې بحث کې ناستې ډېرې عالمې ښځې خویندې مورګانې زموږ لونه چې په علمي معیارونو برابرې دي، په پوهنتونو کې ډیګریګانې اخیستې دي، هغوی کولی شي چې په ډېره اسلامي فضا کې د مسلمانو ټولنو د کلتور په اساس باندې د ښځو د مشکلاتو د حل دپاره، د ځوانانو د مشکلاتو د حل لپاره همدغسې نسخې وړاندې کړي، او دا کار باید په ګډه وشي. مونږ ټولو ته چې د خیر نظر لري او د دې وطن دپاره خیر او فلاح غواړي، د هغوی دپاره دا دعا کوو چې خدای دې دوی په خپلو نظریاتو کې کامیاب کړي، او خدای دې مونږ ته توفیق راکړي چې د علم لاره خپله کړو، او خپل جامعه د فقر، بدبختی او د نورو دې احتیاج نه خلاص
کور ودان. ډیره ډیره مننه، سلامت او سیف دای صاحب. میرمن ګلڅانګ لمر، استاسو روسي خبرې به څوي، او آیا طالبانو ته په اوسنۍ شرایطو کې په کار ده چې له نړۍ سره اوګه په اوګه مخ ته ولاړ شي؟ ځکه د نړۍ تقاضا وي دا دي چې طالبان باید یو څه نرمښت وښيي چې بیا دوی په رسمیت وپیژني.
بلکل، لکه څنګه چې ما اشاره هم وکړه، نو چې کچیر د دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي، نو په نړیوالو معیارونو باندې یو څه باید ځان سنبال کړي، په ځانګړي توګه مثلا لکه څنګه چې همیشه ټینګار شوی او کېږي، او د نړیوالو توجه هم همدې ته ده، او ټینګار یې هم په همدې دی چې هغه د اناسو حقوق دي، د زنانو حقوق دي. یعنی دوی باید کوم محدودیتونه چې په اناس طبقه باندې وضع شوي دي، په دې کې یو څه تجدید نظر وشي، خصوصا د تحصیل او همدارنګې د سفرونو په باره کې. نو په کار همدا ده چې بالاخره دوی هر څومره زر شي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي د اناسو پر مخ، او ټولو ته د کار زمینه مساعده کړي، او کادرونو ته چې په بېلابېلو برخو کې دي هغوی ته ارزښت ورکړل شي، او با تجربه خلک ځان سره په بېلابېلو برخو کې ځان سره ونیسي، تر څو بالاخره انشاءالله د ټولنه په پوهه درېږي، او د نړیوالو له نظره هم د قبول وړ وګرځي.
بلې، او څومره هیله من یې تاسو وضعیت ته؟ دغه لاس لس نیمې میاشتې تیرې سوې، همداسې په هیلو کې یوازې، اما تر اوسه په ځینو برخو کې عملي اقدامات نه دي شوي. ځینې اوریدونکي لا هم په دې باور دي، د بحث ګډونوال او د نظر خاوندان، چې طالبانو ته باید یو څه وخت ورکول شي نور هم، ځکه دوی وایي چې ټول حکومت ړنګ سو، پخوانی وضعیت یو سل اتیا درجه بدل شو، خو دا چې دوی ته وخت ورکول شي نور هم. تاسو هم په همدې نظر یې، او کنه فکر کوئ چې وخت له لاسه وتلی، لاس لس نیمې میاشتې وتلی دي؟
زما په نظر هر څومره ژر چې وشي باید اقدام وشي، ځکه چې همدا اوس هم موږ ډیر وخت ضایع شوی دی، زموږ لس میاشتې دا ډیر وخت دی چې ضایع شوی دی. او که څه هم صحیح ده پروګرام یا په اصطلاح نظام ړنګ شوی، بل نظام راغلی دی، خو نظام داسې نه دی ړنګ شوی چې مثلا هلته ښوونځي نه و دوی اوس د سره ښوونځي جوړوي، یا هلته پوهنتونونه نه و دوی اوس د سره پوهنتونونه جوړوي. هر څه ول او هر څه په اسلامي شرایط برابر ول، نو فقط اوس په کار هم دا ده چې دوی ته بالاخره دروازې خلاصې شي. نو سید دوی په بېلابېلو برخو کې ژمنه کړې ده، او هوډ لري، او د تعلیم مخالفت نه ښیي، اما بالاخره د دوی ژمنه څه وخت عملي کېږي؟ ورو ورو خلک ناهیلي کېږي، په رښتیا هم لکه څنګه چې دوی ژمنه کوي، اما میاشت میاشت تېرېږي، او بالاخره هغه ژمنه د عمل جامه نه اغوندي. نو هیله زموږ دا ده چې بالاخره دا ژمنه چې شوي دي، هر څومره زر چې کېږي، د عمل جامه واغوندي، او خلک چې متاسفانه بې باوره شوي دي، دا ورو ورو بېرته حکومت باندې باوري شي او یو هیله ولري ژوند لپاره راتلونکي لپاره. نو زموږ هیله هم همدا ده چې بالاخره د ژمنې چې شوي دي د عمل جامه واغوندي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د بحث له ګډونوالو د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې لغړی مولانا صدیق الله فدایی د پانتون د استاد ګلسانګ المر څخه ډیره مننه. باید وایم چې د ولسی جرګې په خوانی غړی او د چارو کتونکي کمال ناصر اصولي او د غراز د طالبانو ویان بلال کریمی هم په بحث کې د ګډون ژمنه کړې و، خو د بوختیا او لقبله ونسوي کولای چې په بحث کې ګډون وکړي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې په خپل کلو نظرونو مو دا پروګرام لا نور هم ښایسته کړ. د ازادۍ رادیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل ساعت کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
لکه وخت کې او